چې دی اوس بابا نامه بعدي
مننه کوم سید سامي عباس قدرمن اوریدونکو ځکه مې وخندل چې مخکې له عباس صاحب نه زما نوم غلط شو د احمد تکل په ځای د احمد شبر ویل ما موقعه ګونه کو په هر صورت ډېره مهمه خبره هم نه وه روژه ده او خامخا داسې پېښېدی شي تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم قدرمنو په دې خپرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو په دې کې یو راپور لرو په دې راپور کې به واورئ چې له فساد سره د مبارزې لپاره هغه فرمان چې ولسمشر حامد کرزي تیر کال په همدې ورځ صادر کړی و څومره پلی شوی او په دې اړه افغان حکومت او د حکومت منتقدین څه وایي. دا راپور وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړي دي.
په کندهار کې نن نیمه شپه په یو پارک کې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر نن د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د مرکزي پارلمان او ایالتي اسامبلو غړي نن د دې هیواد نوی ولسمشر ټاکي. پوره خبرونه واوري. په کندهار کې تیر شپه یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. چاودنه د شپې و نیمه بجه په ښار کې د میلې و پارک ته نږدې پر یوه سراچه موټر د تړل شوي مقناطیسي ماین له امله شوې ده. امنیتي چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو د میرویس روغتون چارواکي وایي د پیښې له ځایه دوه تنه ټپیان ورول شوي دي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالته وویل چې له چاودنې وروسته پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال لوی جیمز استن نن د امریکا پر حال د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د روسي دولتي خبري اجانس انټرفاکس وایي چې د لوړ رتبه امریکایي جنرال به نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د دې هیواد د دفاع وزیر شیر علي خیر الله یوف سره وګوري. د انټرفاکس په وینا د دې خبرو تمرکز به تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وزي له سره په ګډو سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګولو پر هڅو وي. افغانستان او تاجکستان څخه باندې 1.5 کیلومتره ګډه پوله لري چې روسیې او د اروپا نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق دروازه ګڼل کیږي. د ناټو په مشرۍ سولساتي ځواکونه یا ایساف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې د وسلوالو په حمله کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا ایساف په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې د پیښې دقیق ځای او د وژل شوي عسکر هویت نه دی ښودل شوی. د روان میلادي کال له پیل راهیسې دا ایساف یو سلو شپږم عسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دا ایساف خبر پانه وایي چې د دوی پر عسکر پرون مخامخ ډزې شوې دي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسامبلو غړي نن د دې هیواد نوې ولسمشر ټاکي. دا څرګندل کیږي چې پیژندل شوی سوداګر او په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر مامون حسین د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې وګټي. د مامون حسین په وړاندې بل کاندید د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان د ستر محکمې پخوانی قاضي وجی الدین ملاړ دی. د پاکستان نوې ولسمشر د دې هیواد د څلورو ایالتي اسامبلو او د مرکزی پارلمان د دوو مجلسونو د څه باندې زرو تنو استازو د رای ګیرنې پر اساس ټاکل کیږي. دا به د جمهور رئیس آصف علي زرداری 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د نوې ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ګیرې پایلې نن اعلانېږي. په بل خبر کې بیا د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پختونخوا په ډیرې اسماعیل خان خارګوټي کې پراغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نور افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. ډیرې اسماعیل خان د پولیسو قماندان سهیل خالد وایي چې نیمه شپه درنې چاودنې وشوې او ورپسې وسلوالو د راکټ لانچارو ډزې وکړې او پلاسي بمونو او ماشینګنو پر زندان حمله وکړه. پاکستاني امنیتي چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې یاد چې ویلي دي چې لږ تر لږه اتو تنو بدید کوونکو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونه اوس هم په دې زندان کې لبرید کوونکو سره د جګړې په حال کې دي. د خیبر پختونخوا د محبس رئیس خالد عباس ویل امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې خو د لبرید کوونکو پیژندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د پولیسو جامې اغوستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانده جینسا کی وایي د وخت له تیرېدو سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ وضعیت لا پیچلی کیږي، د بې باورۍ فضا لا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي، نو ځکه یې د خبرو د پیل لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. میرمن ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه په راتلونکو نهو میاشتو کې به پر دې زیات ټینګار وشي چې مذاکرې یوازې د خبرو لپاره نه وي.
It is not a deadline. It is an agreement to engage in direct
فاغه وای نه میاشته د زربل اجل معنا نه لري، بلکې داسې موافقه شوی چې په دې وخت کې به د وروستۍ پریکړې پر څرنګوالي خبرې وشي. موږ به په دې ټاکلي وخت کې هر هڅه وکړو چې یوه موافقه وشي، خو بیا هم وایم چې که په دې نه میاشته کې پرمختګ کوو د پایټکې یا د هڅو د پایته رسیدو معنا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جینسا کی په همدې خبري کانفرنس کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل چې د بشار اسد د رژیم ځواکونو ښایي د ایران په ملاتړ په هومس کې پرمختګ کړی وي. جینسا کی وویل چې د سوریې د ملي شورا له چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي او په راتلونکي وخت کې د وضعیت څارنه کوي. د امریکا سنا پخوانی لوی څارنوال جیمز کومی د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د مشر په توګه تایید کړ. کومی ته د سنا درې نیو غړو موافقه او یوه مخالفه رای ورکړه. کومی د اف بی آی د اوسنی مشر رابرت مولر پر ځای چې د کار دوره په سپتمبر کې ختمیږي د ولسمشر باراک اوباما کاندید دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین اشتان له مصري چارواکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د روانې لانجې د حل موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې د چارواکو سره خبرې وکړي. کاترین اشتان د مصر د پوځ له جنرال عبدالفتاح السیسی سره وکتل چې له واک څخه د محمد مرسي په لرې کولو کې لوی لاس درلود. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې همداراز د مصر له موقت ولسمشر هدلي منصور او د هغه له مرستیال محمد البرادی سره لیدلی دي. د دې خبرو هیڅ ډول جزئیات نه دي خبرې شوي، خو میرمن اشتان قاهره ته تر رسیدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له مصري چارواکو سره به د سیاسي انتقال پر داسې هر اړخیزې پروسې خبرې وکړي چې د اخوان المسلمین په شمول ټول ګوندونه پکې داخل شي. سپینې ماڼۍ پرون په مصر کې وروستی تشدد په شدت غندلی دی. د تونس دولتي تلویزیون د الجزائر پولې ته نږدې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د راپور له مخې د تونس د ځانګړو ځواکونو پر یوې قطعې پرون ماښام د یوې وسلوالې ډلې لخوا چې دولتي تلویزیون تروریستان بللي د چامبي په لوړو کې برید وشو. تونسي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په دې سیمه کې پر امنیتي پوستو د یاغیانو له بریدونو وروسته چې په ترڅ کې د ملي ګارډ یو شمېر سرتیري ووژل شول پوځي عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې په دې سیمه کې افراطي وسلوال چې ځینې له القاعده شبکې سره اړیکې لري او په افریقا کې په جګړو کې ګډون کړی فعال دي. او وروسته خبر دا چې د سویس ټلویزیون د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې پرون ماښام هلته د دوه ریل ګاډو په ټکر کې یو تن مړ شوی او څلور څلوېښت تنه زخمیان دي. د 50 زخمیانو حالت ډېر نازک بلل شوی. د سویس د پلازمینې برن په 50 کیلومترۍ کې د پیښې ځای ته پولیس د ژغورنې ډلې او د اطفایي کارکوونکي رسېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د روانې میاشتې په پیل کې په اسپانیا کې 9 اویا تنه د چټک ریل د ټکر په پیښه کې مرشول. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې مخکې هم یادونه وکړه چې د ازادۍ رادیو مجلې او نیوز پروګرام خبريږي چې د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه بحثونه ته ځانګړی شوی پروګرام دی. خو د راپورنو په لنډه برخه کې د افغانستان د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي د ولسمشر حامد کرزي د 50 نمبر فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. د فرمان تیر کال د اسد په 1 د اداري فساد د له منځه وړو او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په مقصد صادر شوی و. د فساد پر ضد د مبارزې ځینې ټولنې وایي چې دا فرمان نه دی پلی شوی او په اکثرو حکومتي ادارو کې فساد تر پخوا لا هم زیات شوی دی. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
که څه هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کمزورۍ او د جمهور رئیس د 50 فرمان په نه پلي کېدو انتقادونه کیږي، د وزیرانو شورا دارالانشا وایي چې د حکومت په اکثرو ادارو کې د جمهور رئیس کرزي د فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي ډېرې لږې برخې شته چې د ځینو عواملو له امله یې د دې فرمان ځینې برخې نه دي پلي کړې. د امورو د ادارې د عمومي ریاست مرستیال نجیب الله امین د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د فرمان د پلي کېدو په نتیجه کې د پام وړ لاسته راوړنې حاصلې شوې دي. خاغلی امین په دې حق لډیر مثالونه ورکړل چې یو برخه ده سوه
سلام کمی افغانستان هم به نوبت خود بیشتر از 46500 دوسیه
ده. افغانستان ستر محکمه په خپل وار څه باندې شپږ څلوېښت زره او پنځه سوه دوسیه چې په جریان کې وي وروستي پړاو ته رسولي. شاوخوا یولس زره نورې دوسیه یې نوې په پروسه کې شامل کړي دي. همدارنګه د فرمان په اساس په اکثرو دولتي ارګانونو کې بودیجوي شفافیت رامنځته شوی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تیر کال د اسد د میاشتې په اومه په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او په حکومتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په مقصد په درې دېرشو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ښاغلي کرزي په فرمان کې له سترې محکمې غوښتي چې ټولې هغه دوسیې چې د اداري فساد د ځمکو د غصب د خلکو د وژلو او داسې نورې قضیې پکې شاملې دي تر شپږو میاشتو پورې فیصله کړي. سربیره پر دې په فرمان کې د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتل شوي چې د قانون ماتونکو او مفسدینو له نږدېوالي دې ډډه وکړي. همدارنګه پر عدلي او قضایي ادارو تاکید کړی چې هر سرغړوونکی چې په هر مقام کې اوسي باید قانوني چلند ورسره وشي. د امور د ادارې مرستیال وویل د جمهور رئیس د فرمان له مخې شاوخوا اووه میلیونه جریبه دولتي ځمکه چې له څه باندې شپاړس زرو کسانو لخوا غصب شوې وه بیرته حکومت ته راګرځول شوې ده. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې د دې فرمان پلي کېدل کمزوري ګڼي او وایي چې پلي کېدو ته جدي هڅې نه دي شوې. د اداري فساد پر ضد د یوې افغاني شبکې عملیاتي رئیس طارق اقتداري ازادي راډیو ته وویل له تېر کال راهیسې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی.
فرمان
دا فرمان چې څنګه باید پلی شوی وای هغه سی پلی نشو. ډیر جزوی موارد پکې پلی شوی خو ترڅنګ یې فساد زیات شوی دی. د دې فرمان پلی کېدو ته په لومړي سر کې قوي اراده نه وه.
سربیره پر دې راپورونه هم وایي چې په هیواد کې له تیرو لسو کلونو راهیسې فساد مخ په زیاتېدو دی او همدا علت و چې جمهور رئیس مخنیوي ته دغه فرمان صادر کړ. ځینو بهرنیو راپورونو ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. ځینې کارپوهان وایي اداري فساد حتی د دولت تر لوړ پوړو چارواکو هم رسیدلی او تر هغې چې په چارواکو کې یو بنیادي بدلون رانشي ناممکنه ده چې مخه یې ونیول شي. خو افغان چارواکي دا انتقادونه پر ځای نه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the Islamic force.
For Jihad is gone, the role more
than the federalist for the безопасности и особенно властям.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو اوس هم مخکې لیدې چې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام تر تخپور کړو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو د مخکتنې برخه واورئ. د لویدیځ مطبوعاتو ته اجمل اند کتنه کړې.
تایم اونیسی د افغانستان د ملي اردو په ځانګړو ځواکونو کې د ښځینه افسرانو په اړه یوه مقاله لیکلې. اونیزه د یابنده په نوم د یوې افغانې افسرې کیسه کوي چې نوې په ځانګړو ځواکونو کې شامله شوې او لیکي د افغانستان د ملي اردو ځانګړي ځواکونه په ګوته راټول شوې کته ده چې له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته له طالبانو سره په مبارزه کې مهمه بلل کیږي. په ټایم کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال په وینا د ځانګړو ځواکونو د دې قطعې د دیرشو په شاوخوا کې غړي ښځې دي چې د افغانستان په څیر په ټولنه کې چې سخته محافظه کاره ټولنه ده تر دې مخکې ساری کم لیدل شوې. د حیدري په نوم یوې شل کلنې افسرې چې له یابنده سره یو ځای په دې قطعه کې شامله شوې دي ونیز ته ویلي حتی یو شمېر لوستي خلک هم وایي چې ښځې باید په دې قطعه کې ونه اوسېږي. نوموړي ویلي موږ ټولو په نورو ځایونو کې هم کارونه موندلی شول خو موږ غواړو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو. ونیزه په افغانستان کې د کورونا او ښځو د تلاشیو په برخه کې شتو اساسیتونو ته په اشاره وایي. دا څرګنده ده چې په دې برخه کې د ښځو سرتیرو استخدامول تر ټولو غوره لاره ده. خدا لاره هغه وخت کارول کېدای شي چې ښځې سرتیری پیدا شي. تایملي کې کله چې حکومت په پوځ کې د ښځو د استخدامول لپاره لومړنی اعلان خپور کړ په ځواب کې مراجعه ډیره کمه وه. ونیزه د دې قطعې د قومندان ډګروال جلال الدین یفتلي له خولې وایي یو کال ونیو چې موږ وتوانېږو شپاړس ښځینه سرتیري راټولې کړو. خو څه وخت وروسته چې نوموړي د دویمې دورې لپاره سرتیري ټولولې نو تر هغې زیات غوښتنلیکونه ورته ورغلي وو چې نوموړي ته پکار وو. ښاغلي یفتلي دې ونیزې ته ویلي خلک اوس د خپل هیواد د ودانولو په اړه فکر کوي. نوموړی وایي خلک ورته ټلیفونونه کوي او غواړي چې لوڼې یې په پوځ کې شاملې کړي. دا هغه څه دي چې څو کاله مخکې امکان نه درلود. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا د سعد محسنی په اړه چې د طلوع تلویزیون بنسټی خودونکی دی او د موبی ګروپ په نوم په رسنۍ شرکت کې سهم لري لیکنه کړې. رسپانه وی په افغانستان کې د فوټبال د غوراوي تجارتي سیالۍ چې په دې وروستیو کې پیل شوې د ښاغلي محسنی د موبی ګروپ د امپراتورۍ یو برخه ده. محسنی او د کورنۍ موبی ګروپ په 2002 میلادي کال کې له استرالیا څخه کابل ته د ستنېدو وروسته جوړ کړ. ورسپانه زیاتوي د یو خصوصي شرکت په توګه دا ګروپ خپل عواید نه اعلانوي، خو هغه کسان چې د دې شرکت له فعالیتونو خبر دی وایي امکان لري چې د روان مالي کال عواید 2 میلیون ډالرو ته ورسیږي. ورسپانه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي او زیاتوي ممکن د راتلونکو کلونو پیښې د ښاغلي محسنی او د نوموړي د کورنۍ امپراتوري د طالبانو او نورو سیاسي ډلو له خطر سره چې په تیرو 10 کلونو کې ورسره ښکېلو مخ کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې غنه کې د خرافاتو په خلاف د انتوان چیخوف یو ډېر ښکلی کیسه اوري، د ویکتور هوګو د افکارو او اثارو په باره کې معلومات اوري، ډاکټر احسان الله درمل خپل څو نوي غزلونه راتلولي.
رنگ په هاغه لوري ده او نور هاغه طرف ته ده، غر د غم دلې خار د سرور هاغه طرف ته ده، وچی قلقلې د زاهدانو دل تخریز لونه، ژوند مست پسندرو د منصور هغه طرف ته ده.
نور مطالب هم شته، د ونې فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د ملي تیاتر د جوړولو کار په سلو کې شپته بشپړ شوی دی او هیله کیږي چې د روان کال تر پایه پورې به سرته ورسیږي. د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي باختر اجانس ته ویلي دي چې د ملي تیاتر د جوړولو کار تیر کال د اطلاعاتو کلتور وزارت په پرختۍ بودیجه پیل شو او اوس 80% پای ته رسیدلی دی. ښاغلی شریعتي هیله څرګنده کړه چې د ملي تیاتر د ودانۍ کار به د روان لمریز کال تر پایه پورې بشپړ شي. د یادولو ده چې ملي تیاتر د تنظیمی جګړو په دوران کې په کڼواله بدل شوی و. د استاد سعد الدین شپون د تکلونو مقالو مجموعه چې د مچۍ زاله نومیږي په 312 مخونو کې له چاپ راووته. په دغه کتاب کې چې په جلال آباد کې مازیګر کتاب پلورنځي خپور کړی دی، په ادبي او اجتماعي مسایلو باندې د استاد شپون تبصرې او خاطرې خوندي شوې دي. تر دې دمخه د استاد شپون ناولونه، ژوندلیک او د شعرونو کتابونه چاپ شوي وو. دا اول ځل دی چې د استاد سعد الدین شپون د مقالو او تکلونو یو لویه مجموعه چاپیږي. په بغلان ولایت کې وسلوالو کسانو دوه خبر اعلان او ډبول او ټپیا نکړل. په هیواد ورسپانه کې لخبار شوی راپورت سره سم د تنویر د خصوصي تلویزیون دوه خبر اعلان حمید شیرزی او حامد رسولی د تیر یک شنبه په ورځ چې کله د پلخمری د نوی خاروال د معرفي کولو مراسمو څخه راستنېدل په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا ودرول او وهل شول. د بغلان د مقامات په قول دغه وسلوال د ګوخکړی شوی خاروال کسان وو. له بلې خوا په کابل کې یو بل خبریال نصرت الله اقبال ویلی دی چې د پروان د والی بصیر سالنګي کسانو وهلی او ټپي کړی دی. ځینو ژورنالیستانو له نصرت الله اقبال سره شوی چلن غندلی او له عدلي ادارو یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په کونړ کې یو څه کتابتونونه شته خو مراجعین یې کم دي. روحلان وری په کونړ کې د کتاب ویلو د کلتور په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
د کونړ څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په یاد ولایت کې ځوانان او اکثره نور لوستي کسان د کتاب، اخبار او مجلې مطالعې ته هیڅ وخت نه ورکوي.
هم زیور رحمان د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. مطالعې سره دومره خلک مینه نه لري ځکه موږ وجه خو ډېرې کېدای شي. یو خو د ټکنالوژۍ خبره ده، ټکنالوژي په سم ډول نه استعمالېږي. ځوانان زیاتره په موبایلونو کې اخته دي یا همدارنګه په کمپیوټرونو کې.
هجرت الله محسن دغه فرهنګ او پروت زمنګ په کونړ کې پیکا دی.
زمانو محمد لایق سمون دی د کونړ مرکز اوسیدونکو یم. په کونړ کې کتابتون نشته دی خو کتابتون سره ځوانان مینه نه لري.
دوی وای کتاب مطالعه سره د خلکو مینه نه درلودل ډیر لاملونه لري چې یوی هم
کتابخانه شته خو کله چې ځوانان ورشي د راز راستونو سره مخامخ کیږي رټل کیږي نه پریښودل کیږي چې مطالعه وکړي.
بل د استادانو ښوونکو مشرانو د خوانه دوی ته دا نه ویل کیږي چې د وخت په ارزښت باید دوی پوه شي. دوی پوه شي چې یعنی وخت نه دوی سمه ګټه واخلي مطالعه وکړي. مثلا استادان خپل زده کوونکو ته وایي مشران خپلو کشرانو ته وایي. نو دغه وجوهات دي زما په نظر.
موږ چې کله د کونړ عامه کتابتون ته لاړو او کتابونه مو وکتل نو په ډیرو خاورې پرتې وي او داسې معلومېده چې ګنی په ډیر وخت کې چا ورته ګوتې نه دي وروړي. خو د کتابتون مسؤول رحمت الله وایي چې په ورځ کې له لسو نیولې تر پنځه لسو پورې کسان ورته مطالعې لپاره راځي او دوی د خلکو د مطالعې په خاطر په زرګونو کتابونه لري.
اجتماعي علومو په دغه کې برخه کې ښه قوي کتابونه لرو. یاره د ورځې تقریبا د لسو نه تر شلو پورې راځي.
رحمت الله هم وایي چې په کتابتون کې د پښتو ژبې په پرتله د نورو ژبو کتابونه ډیر زیات دي.
اوس د کونړ درې دي یا قومونه دي هغه کتابونه موږ قطعا نه لرو چې هغه مونوګراف په پوهنتون یا درمعلمینو کې وغواړي هغه مونوګراف دپاره نشته.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم حکیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کونړ کې دوه دولتي او یو شمېر شخصي کتابتونونه لري.
دولتي کتابخانه زمونږ خپل د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې دوه کتابخانې دي. یو عامه کتابخانه ده، یو بل د سید جمال الدین افغان په نامه باندې کتابخانه لرو. د دې نه پرته یوه شخصي کتابخانه زردشت لی جوړ کړی ده د شمس په نامه باندې په نورګر کې ده. په څوکۍ ولسوالۍ کې د مدرسې په ساحه کې ده. موږ دلته په دربارویلې علي کې هم یوه کتابخانه کوچنۍ لرو. نارنګ ولسوالۍ کې په یوه لیسه کې د رازقي په نامه باندې یوه کتابخانه ده چې خپل رازقي صاحب د دې د کتابونو په ورکړه او په دې کې ورسره کومک کوي.
هغه وایي په کتابتونونو کې د پښتو ژبې د کتابونو د کموالي ستونزې وزارت ته رسولې خو تر اوسه یې د حل لپاره څه نه دي شوي.
زمونږ پښتو کتابونه یو څه موږ ته چې په رسمي ډول چې راکړ شوي دي دریب کې زیاتې عربي په کې زیاتې چاچ کومکونه کړي داسې دي. لاکن او انګلیسي په کې ډېر زیاتې ایشیا فاونډیشن موږ سره کومک کړی دی. دوه درې ځله موږ سره عامه کتابخانه د کابل ریاست دی وعده وکړله چې موږ تاسو سره علاحده خریداري کوو د پښتو د سیمې په مناسبت باندې او موږ د خپل مشکلات ورته ویلي دي. تر اوسه چې نه شي ولې موږ دا دوه کاله چې خپل د خپل تخصیص نه خریداري کتابونو په جلال آباد کې کړی دا راوړم دي ټول پښتو خریداري کړی.
خلک وایي هر کتاب یو ځل په لوستلو ارزي او کتاب خملګری دی او د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم پکار دي چې د هرې سیمې اوسیدونکو ته د هغوی په ژبه کتابونه د مطالعې لپاره برابر کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د یو هغه مرغه په باره کې د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې په ترکیه کې څو اونۍ له پولیسو سره ایسار وو او د جاسوسۍ شکر باندې شوی وو. ریپورت وشمه رشیدی لولی.
د ترکیه په ختیز کې ځایي مقاماتو یو مرغه په دې علت له ځان سره ایسار کړ چې دوی د پردي ملک لپاره د جاسوسۍ شکر باندې کړی وو. د نېشنل پوسټ ورځپاڼې له ریپورت سره سم څو ورځې دمخه د ترکیې د ختیځې اناتولي په ایلزغ ولایت کې د یوه کلي اوسیدونکو یو مرغه ولید چې په غاړه کې یوه فلزي کړی وه او په هغې باندې لیکل شوی و چې 4311 تل ابیب اسرائیل. کلیوالو ګمان وکړ چې دغه مرغه ممکن د جاسوسۍ لپاره ترکیې ته راستول شوی وي. نو حکومتي چارواکو ته یې وسپاره. د ایلزغ ولایت پولیسو هم ورباندې شک وکړ او مرغه یې د فیرات پوهنتون استادانو ته وسپاره چې وی ګوري او حقیقت معلوم کړي. متخصصانو له څېړنو وروسته وویل چې دغه مرغه د بازانو له کورنۍ سره تعلق لري. یو ډول کوچنی باز دی چې معمولا لس شل متره پاس الوزي او لوی حشرات چرمهګۍ کربوړي موږکان او دغسې نور شیانې خوراک وي. دغه ډول باز چې په افغانستان کې څرخنۍ وایي معمولا د مرغیو او چنچنو د ښکار لپاره ساتل کیږي. متخصصانو د دغه څرخنې د اکسرې په شمول دقیقه طبي معاینه وکړه او ډاډ یې ترلاسه کړ چې د هغه په بدن کې داسې هیڅ آله نشته چې معلومات ورباندې راټول او مخابره کړي. له دغو څېړنو وروسته پولیسو څرخنې خوشې کړ چې په خپله مخه لاړ شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان د ځوان کهول په هغو شاعرانو کې حساب دی چې هم نوی تصویر ته اهمیت ورکوي او هم نوی او بدی فکر ته. د ده د شعرونو په باره کې ویل شوي دي چې فکر او احساس پکې دواړه وي او د کلام په خوالي او موسیقي ته یې هغومره پام وي لکه څومره چې خیال انځورونو او د کلام مانوي ښکلاو ته پام کوي. د ډاکټر احسان الله درمل د څلورو نویو غزلونو د اوریدو بلنه درکو چې د یې په خپل لولي.
ندی غبار خکاری او نه پلار پل عشقا د برق پاس د شاید کړی دی مزل عشقا. راشد زړونو تاج ممړ دی په یو سر پسې د افسانو میندې دی بوري پاتل عشقا. لاړی تا وویش د ستوریو په جنګړو نور جهان دې پرې خود هاغ غار هاغ ځنګل عشقا. اوس یې د ګوته د اتوم په سره تکمۍ خې ولاړ هاغه وخت چې د انسان وسله وه ګل عشقا. بیا په لاسونو د زرین انقلاب توخ کړه هسک د زړونو کاڼې په غمیو کړه بدل عشقه. د بې خدای د یوه داسې جهان پته را چې نه بد راته یادیږي نه زل عشقه. نه یوم تا لوټ کړم خدای هستی را کړه د سوز و ساز اوس یم په سرو تال آباد لکه غزل عشقه. شوری پټول عالم د خور د سخاوت غسه سبا یکلم کچکول می مات د قسمت غسه. لشپګولور یم د کرکی کانی ووري پسر خو مونږ ترا شوا ینه د محبت غسه. وا د ادم د ګنا ورستی وتم ستاله کوسه هغه ورستون شولما پاته د جنت غسه. لهر سانه مشپله د اسرافیل اورما لهر سانه مشپله د اسرافیل اورما یو مرکیږي چې په ما د قیامت غسه. لخپل ځان استا په لور يم روان پچغو يم جرس په قافله کې د هجرت هاغسه. چې له دریا برا بل شوی ګردابونه ګورم وایم دا شکر شته د ستور د بغاوت هاغسه. عشق د درمل الله هم هي افسانه د انسان. غمای پتل د سمندر د امانت هاغسه غمای پتل د سمندر د امانت هاغسه. رنگ په هاغه لوري ده او نور هاغه طرف ته ده. رنگ په هاغه لوري ده او نور هاغه طرف ته ده. غر د غم دلې خار د سرور هاغه طرف ته ده. وچی قلقلې د زاهدانو دل ته خریزلونه وچی قلقلې د زاهدانو دل ته خریزلونه شون مست پسندرو د منصور هاغه طرف ته ده. نشته د خرما او د طوبا د تقدس کیسه سیورې نازولې د انګور هاغه طرف ته ده. ندی غرقوی ورزا د ژوند نیل دی للارو ډک کڅ د نور بغي ګدر کړي تر هاغه طرف ته ده. هاغه مسیحا چې دی لډيري مني مړ پسې هاغه تر نرګس خولې رنزور هاغه طرف ته ده. بل خو چې د زړه قطب نما درمله نګرځي بس د خاپرو ارم ضرور هاغه طرف ته ده. چې دواړه لاسه مې وچ شوي په دعا ورپسې خدای پاچا یې لره زه چې یم ګدا ورپسې. څوک دې تیاره او بدرنګي چې به یې مخه نیسي هغه چې ځي وي بدرګا رنګ او رڼا ورپسې. نه نه خپه نه شي ته ستا غرور دې مات نه کړي خدای. نه نه خپه نه شي ته ستا غرور دې مات نه کړي خدای. څه چې زړه مات شو زما مات دې وي بلا ورپسې. د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور د حسن بېله ژبه بېلې قواعد او دستور جمله لیکي خوګدي د ټکی په ځای بیا ورپسې. د هغوی وخت کې شوې د خپل یو د هارونو غمی زرګره حسن تا چې کړي و خندا ورپسې، نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله، نه د سوري زړه په زور بیا مومي نغمه درمله، شمس به پیدا کی خو کته شوی مولانا ورپسې.
اکثر کسان په ځوانۍ کې دا جرأت لري چې په خپل ژوند کې یو لوی تحول راولي، خو چې څومره یې عمر پخیږي بیا یې په ژوند کې د تحول راوستلو او د نویو لوریو د خپلولو جرأت کمیږي. دلته د یوې داسې ایرانۍ په اړه د یوه رپورټ خلاصه اوري چې په 99 کلنۍ کې یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. رپورټ بشما رشیدی لولي.
تیرونه یې وی نه وی کلینی ایرانی خاتون خویکانی د امریکا د تابعیت سند تر لاسه کړ. میرمن خویکانی د امریکا په لاس انجلس کې په هغه مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا تازه ادباب کې د وفادارۍ لوړه کوي. د وفادارۍ په مراسمو کې په فارسی ژبه ویل چې خورا زیاته خوشاله یم، هیڅ می فکر نه کاوه چې د امریکا تابعیت به تر لاسه کوم. سکل په هغه زرګونو خارجیانو کې چې د امریکا تابعیت تر لاسه کړی دی، میرمن خویکانی ترګردو د ډیر عمر لرونکې ده. دا 99 کلنه ده. په تیرو 50 کلونو کې یوازې 20 کسه داسې و چې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو په وخت عمرونه تر سلو اوښتي و. هغه کس چې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو په وخت عمر تر بل هر چا زیات و، یوه ترکۍ میرمن وه چې مانیک بوکاچالیان نومېده، او په 1990 میلادي کال کې چې د امریکا تابعیت ترلاسه کوه 112 کلنۍ ته رسېدلې وه. په لس انجلس کې د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې یوې مامورې کلارا نیکولسن د میرمن خویکانی په باره کې رسنۍ ته ویلي دي چې موږ باید دا میرمن وستایو او قدر یې وکړو چې په دومره زیات عمر کې هم د نویو فیصلو کولو ته ادامه ورکړې ده. د میرمن خویکانی لور کلارا خاچوداریان چې له خپلې مور سره د تابعیت د اخیستلو مراسمو ته راغلې وه، رسنۍ ته وویل چې موږ ډیر خوشحاله یو چې مور مو د امریکا تابعیت ترلاسه کړ، ځکه هغه وخت چې زه لا ډیره وړه وم مور به مې بس همدا خبره کوله چې امریکا ته لاړ شو او هورې ووسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. اروپایانو د یونان او روم د تمدنونو له تباه کېدو وروسته د خپل تاریخ یو سخت دوران پیل کړ چې دوی د تاریخ تورې شپې بولي. په دغه اثر کې د خرافاتو بازار ډیر تود و، او د کلیسا مقاماتو له خلکو سره او په تېره بیا له ښځو سره تریخ چلند کاوه. په نړۍ کې د لنډو کیسو لوی استاد انتوان چیخوف د اروپا په منځنیو پیړیو کې د خرافاتو او له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه یو ډیر ښکلی داستان لیکلی چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه داستان ګناهګار نومېږي او فریدا سیفی لولي.
څوک چې د ماریا سپلانسون نومې جادوګری د پټیدلو ضعیف شاکري یا د هغې مړې محکمې ته راوړي یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعې د سلورو قاضیانو لخوا شوی و، او د هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشري تاریخ لپاره د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپارستنه خزي چې رنګي ماریا ته ورته ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپل بڼه بدلولی شي، معنی دا چې شکل یې په تور سپی یا توري پیشو اوړي. خلکو ویل د سیډیر شوی دی چې کله یو زناور په کوم خکاری حمله کړي او خکاری وربوز ورغوس کړي او د یادګار لپاره یې ساتلې دی، خو وربوز ناڅاپه د خکاری د میرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپی او پیشوګان ووژل، خو هیڅ یو حیوان د ماریا سپلانسو کومه نښه ظاهر نه کړه.
د ماریا مور د اسپانیا وا او پلاری چی سوداګری به کوله او یو هډور سړی وو په خټه د برسلونا فرانسوي وو. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي وو. دغه سي میرمنې خاص جذابیت لري، د ښکلی او خيارې او بخار پیغلې چې د اسپانیا والو غوندي د زړونو د غلا چلز ده او جنجالي ژوند نه خوخاوه، تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلې وو. دا تر دې دمه د ماشومان غوندي مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د برسلونا له یوه زلمي ماڼو سپلانسو سره واده وکړ. سپلانسو یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. دوی دواړو په یو بل زړه بایللې وو. میړه هوډ وکړ چې خامخا به د ماریا ژوند نیکمرغه کوي او کنه ځان به وژني. خو د واده دویمه ورځ وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره ولاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوه. ماریا په لاره کې یو زلمی راهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سنت مارک وارد ته به څنګه ځم؟ راهب تم شو. دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د قدم لویدلی و او د سپوږمۍ یخې رڼا او د هغې سیوري د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بیسایانه ده چې شاعران ښځه له سپوږمۍ سره تشبیه کوي. دغه تشبیه ښځه په زلونو ښکلې انځوروي. د ماریا ګامونه به چې چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر وروپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته وروړل، مړبندونه به یې تر څنګلونو پورې لوس شول. زلمی راهب یو دم ماریا ته وکتل.
په اولیا و قسم خورم چې ته جادوګرې، یقین مې دی جادوګرې.
بیا یې شونډې وخوځېدې، څاوراد یې وویل. بیا یې په لوړ غږ ماریا مخاطبه کړه، دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستن نومېږم. راهب له خبرو وروسته صلیب وایسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې بډې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه وخت کې کښلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي د لاتین غټ توري لیکل شوي وو تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې وو. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرعې قاضي و، د ماریا خاوند سپلانسو ته ورغی او پوه یې کړ چې زر تر زره اسقف ته ورشي. سپلانسو ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل، ښځه د جادوګره ده. د سپلانسو رنګ والود. اسقف زیاته کړه، خود خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شو. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانسو حیران دریان و. په نیولې غږ یې وویل، هغه زما ښځه ده؟ هغه بل څه نه ده؟ اوس خوف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کېدلی نه شي، ځکه چې له شیطان سره یې وعده کړی دی. کم بخته ته نه یې خبر، ته هغې خبیثه روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فیمینیا څخه استخراج شوې ده، او فیمینیا یو مرکب کلمه ده چې مینای هماغه مینوس ده، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالی معنا لري، او نه چې د فیمینیا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده، او نتیجه ده شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانسو په بدن کې وینه وچه شوه. د اوس قفل کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندې را تاو کړې. هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د برسلونا ګردو خلکو منلې وه چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دې نه وي ورباندې لګېدلې. د سپلانسو پلار چې ډاکټر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر سادهګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران نه ارزي. البته سپلانسو هم د خپلو وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لویدله. د خپله ښځه پوره پیژندله، او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي. سپلانسو کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل: ماریا، راهبان غواړي ته اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګره یې. ما ته یې امر کړی چې وربودې سپارم. اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګره یې، خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او د دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطاني روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ درچوي، او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړې، نو که په رښتیا ساحره یې، پخیس پکې کا. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې په مخ اوښکې راماتې شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړه، ویې ویل: ګرانې، پلار مې راته ویلي و چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په کوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. تر هغه وخته پورې ځان چېرته پټ کا، دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی، ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګ وویل چې هغه وخت ډیر را لنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یو پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله، او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانسو ور وغوښت او ورته یې وویل: ښځه دې چېرته ده؟ ده ځواب ورکړ: له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل: اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی وم. بهرحال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډیر تکړه سړی دی، وزه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړي. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپل ښځې روح ورته تباه کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیطانو ته وسپاري، خو دا کانه مر وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شه. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانسو به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې یې ورپوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانسو پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چېرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور مارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو، او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بل پیخه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانسو په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ورپیدا کړل. دا چې د سړي ټولې ګناهې وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانسو چې ځان یو لوی ګناهکار ګاڼه سړه سا وایسته. ده یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي یا خورا ربړېدلي وو. سپلانسو د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تودلو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیر کړی و. په دولسمه او دیارلسمه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانسو له خپله پلاره مداري توب زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې مولمې راغونډې کړې وې. یو ځلې چې په اوکلی یا اونګ کې سمېده کول ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتلی و. په تدلو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی و. د پلار له وفات وروسته تاتلو پریخود او څو موده پسې د خپلو شیطانی کارونو په خاطر د پخیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږه ورتیره کړې و چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانسو د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر څه ته تیار و. د وله ځان سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پخیزم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه، کمې ماریا خزنه وې اوس قفته مسپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلانسو باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره لویه مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته په سپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. ده د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا خزه که جادوگره وی بیا اسپارل پا کارو. دا گناهونو بخل که دل هم دیر خوند لری. من کولی شو دا حقی تر مرگ سبرو کن، بیا بای مره دا غا تورو کارغانو تور کن. دا خسی چوشی بدنه دا کچنگا دوی دی بیا دا حقی مره وسوزه این مره خو بیا پا خوگو نپویگی. سپلانسو ویل گمان نکوم ماریا دیر جوان دوکری، که داسی وش ول من به هم لگناهونو پاک شو. کریستوفر پا کت کت وخندل او لاسی دورور پا اوگه که خود. سپلانسو پا فکر که دوب شو او لزن سره ویل دانو معلومه نده چی اول بزمرم کدا کمی خزنه وی ولا ورکری بمیوا. سو ورځې وروسته چې سپلانسو د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځان سره یې وویل اوس کاشکې ومري، ژوند خو یې په ګوتو نشم ورکولی. زړه مې نه مني خو که مړه شوه مړی به یې دغه تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو وژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانسو ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستاین او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. بدی کتاب کی راغلی او چی شیطان د تکو تور ویختو میرمنی تسخیروی او د زکه چی تور د شیطان رنگ دی.
تاسی په تیرو اونیو کې د فرانسې او نړۍ د نولسمې پیړۍ د لوی لیکوال او روشن فکر ویکتور هوګو د ژوند په باره کې معلومات واوریدل. د بشاره د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ویکتور هوګو په افکارو او آثارو رڼا اچوي. استاد منلی وایي
د هوګو په نظریاتو کې څو ټکي مهم دي. یو دا چې د مرګ د سزا ډېر سخت مخالف دی او وای چې درې شیان دي چې یوازې د خدای پورې ارتباط لري. یو هغه څه چې بدلېدلی نشي، یوه پرېکړه چې وشوه هغه پرېکړه نه بدلېږي، دا یوازې د خدای پرېکړه ده. بل هغه څه چې بیرته راګرځېدلی نشي، یو کار چې وشي او د هغې د بیرته راګرځېدلو امکان نه وي، دا د خدای په واک کې دی. او درېیم هغه څه چې رنګېدلی نشي، یعنی یو شی چې تصمیم ونیول شو او په هغې تصمیم باندې بیرته راګرځېدل ناممکن وي، دا د خدای په واک کې دی. نو کچیر انسانان دغه درې اصول په خپل قوانینو کې ځای کې په یو شکل یا په بل شکل باندې، دغه جامع دورانه خواته زی،
یعنی بنده باید خدای اختیار وانخلی، مطلب دا
دی خدای اختیار وانخلی. نو د انسان قانون کې بدلون راتلی شي، تعدیل پکې راتلی شي. د انسان قانون تلپاتې نه دی. انساني قانون داسې څه نه کوي چې د هغې جبران ونه شي کړلی.
نو استاد منلی، دغه مفکوره چې ده، دغه دی چې اعدام دی نه وي، دا اوس هم په دنیا کې کال په کال وینو چې یو نوی ملک په خپل قانون کې تغییر راولي او د اعدام سزا ختموي، دغسې یو بهیر روان دی. نو دی داسې نظریات هم لري چې دغه وخت په نسبت خو نو ډېرې هغه دي نوي دي،
دغه وخت په نسبت ډېر نوي دي، او دغه وخت په هغه وخت کې دی د دې نظریاتو لپاره ډېر ستره مبارزه کوي، ډېر په شدت سره مبارزه کوي. او هر کله چې عدالت یو څوک په مرګ محکوم کی او ثابته شي چې هغه بیګناه مړ شوی دی، نو د حتمان پسې راپاڅیږي او یو څه پې وایي. د ده بل مهم ټکی دا دی چې دی د اروپا د جوړولو یو مخلاری دی، یو سرلاری دی. دی په 1949 کال کې د جون په 8 یوه بیانیه ورکوي، او په دې بیانیه کې وایي چې یوه ورځ به راشي چې تاسو فرانسه، تاسو روسیا، تاسو ایټالیا، تاسو انګلستان، تاسو آلمان، تاسو د دې قارې ټول ملتونه پرته له دې چې خپل خصوصیات له لاسه ورکوي، او پرته له دې چې خپل له ویاړه ډک شخصیت له لاسه ورکوي، تاسو به سره په یو داسې وحدت کې راټول شئ او اروپایي وروري به جوړه. یوه ورځ به راشي چې دغه دوه ستر ګروپونه چې د امریکا متحده ایالات دي او د اروپا متحده ایالات دي، یو بل ته مخامخ د بهرونو ورآخوا به یو بل ته لاس وغځوي، او د تولیداتو، د تجارت، د صنعت، د خپلې پوهې، د هغې پوهې چې دنیا به جوړه کی، دشت به آباد کی، او د خدای خلقت کې به خواله راولي. په دې ډول به دوی سره یو ځای د ټولو د ښېګڼې لپاره کار کوي. او هغه دوه ستر قوتونه چې شته، چې یو د انسانانو وروري ده او بل د خدای قوت دی، دا دواړه به سره همغږي کي.
استاد منلی، په 19مه پیړۍ کې چې اروپایي ملتونو له یو بل سره سخت مخالفان ول، حکومتونو بیا همیشه جنګونه کول، د 19مه پیړۍ تاریخ د اروپا هم دغسې یو تاریخ دی، حتی تر دوم جهاني جنګ پورې دوی تاریخ داسې دی. نو د ده دا اټکل هم حیرانوونکی دی، یو ډیر ژور فکر نتیجه بللی سو.
دغه اټکل د نه یوازې د یو ژور فکر نتیجه ده، بلکې د یو ډیر انساني مرام څرګندونه کوي چې بل اخره دغه مرام پس له څه باندې وی پیړی بریالی شو، البته د اروپا د وحدت لپاره تر د پخوا هم ځینو کسانو نظریات وړاندې کړي و، خبرې کړي.
حتی دغه اول ناپلیون چې به حملې کولې هم د دغه یو مقصد دا و چې د اروپا د یوه غوندې
یو مقصد د اروپا یو کول و، مګر په هغو ارزښتونو چې ویکتور هوګو د اروپا جوړېدل غوښتل، دا فکر کوم چې په هغه وخت کې یو ځانګړی دریز و.
استاد منلی د هوګو خبرې تاسې وکړې، د اروپا یاد کړه او امریکا یې یاد کړه، دوی یووالی غوښت. په نولسمه پیړۍ کې د اروپا ځینو نورو خلکو هم د خیر خبرې کړي دي، د انسانیت خبرې کړي دي، خو په هغو مستعمرو باندې دوی بیا معمولا پټه خوله دي چې دوی هلته حکومت ورباندې کوي، دوی هلته استثمار کوي، او یغو خلکو ته بیا په برابر سترګې نه ګوري. څنګه دا ویلی سو چې په هغو روشن فکرانو کې د اروپا لغه ټول کمال سره سره دغه عیب و چې دنیا ته صرف د اروپایانو و امریکایانو لسترګو کتل، نه د نورو انسانانو، یعنی په ټول انسانیت باندې بیا هم ډیر قائل نه و.
دوه ډلې وې، یو هغه کسان و چې فکر یې کاوه چې د بشریت تر ټولو کامل فکری نظام هغه نظام دی چې د رنسانس نه وروسته په اروپا کې رامنځته شوی دی، او غوښتل یې چې هغه په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو په هغې اساس یې دغه اروپایي فرهنګ تر ټولو لوړ او عالي فرهنګ باله، او دا یې د خلکو حق بګاڼه، د ټولو ملتونو حق ګاڼه چې د دغه فرهنګ نه مستفید شي، که څه هم دغه فرهنګ په زور په دوی باندې تحمیل شي. یو ډله نور بیا داسې کسان وو لکه ولتیر یا دیدرو یا هوګو چې هغوی د انسانیت ارزښتونو ته په ډېر درناوي قایل وو. ویکتور هوګو په خپله یوه لیکنه کې کله چې انګلستان او فرانسې لاس یو که او د چین د پکینګ زوړ ښار یې ړنګ که، یوه ډېره شدیده مقاله لیکي او وایي چې فرانسه او انګلستان هغه غله دي چې د انسانیت یو لوی شاهکار یې له منځه وړی دی، او نن که د هغه شاهکار ځینې نښانې دوی د خپل ظفر د نمونو په ډول په اروپا کې ګرځوي، دا په حقیقت کې د دوی د غلا یو ستر شهادت دی. نو د پاغي وخت هم همدغه دریز درلودلی دی. بینوایانو ته تاسې اشاره وکړله، بینوایان داسې یو کتاب دی چې د خوارو انسانانو ستونزې پکې نغښتل شوي دي، او هغوی ته د خلاصون لارې پکې هم د مذهبي لحاظه او هم د ټولنیز لحاظه څرګندې شوي دي. 1993 د ده یو بل ډیر ستر اثر دی چې پاغي کې هم د انساني عالی افکارو څرګندونه شوې ده. نوتردام د پدی هم یو بل د شاهکار اثر دی،
پملاکوب د نوتردام،
پملاکوب چې هغه هم
ناول دی،
ناول دی، ډیر ستر ناول دی، او بیا هم پکې د هغو انسانانو چې له هر څه محروم دي د عالی احساساتو او د عالی اخلاقو څرګندونه شوې ده، چې حتی اغله هم پکې د ډیرو عالی احساساتو او عالی اخلاقو خاوندان دي.
استاد منلی، د ده خو یو دغه بې وصلان یا بینوایان ناول په افغانستان کې ډیر مشهور دی، بلې همدغه ناول دی د نوتردام په ملاکوب، بلې یو بل ناول هم ډیر مشهور دی دلته، هغه څوک چې خاندي یا هغه سړی چې خاندي، دغه درې ناولونه یې ډیر مشهور دي په افغانستان کې چې لوستونکي ډیر لري. ویکتور هوګو څنګه چې تاسې معرفي کو، په ادبي لحاظ د کلاسیک سبک په مقابل کې دی د رومانتیزم پلوی دی، د استبداد په مقابل کې د ازادۍ پلوی دی، که څه هم خدای منی او ظاهرا یو مسیحي ده، خو د پاپ د سیاسي قدرت پلوی نه دی، په مذهب کې هم بیا دغسې یو نظر لري. په هغه وخت کې ځینې ډېرې نوې خبرې هم کوي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم لا بشر نه دی ورسېدلی، ځینو ته تاسې اشاره وکړه. خو که ادبیاتو ته راسو، تاسې وویل چې دی شاعر و، ډرامه لیکونکی و او ناول لیکونکی و، په ادبیاتو کې بیا درسته ده چې دی به یو رومانتیک ادیب و، خو بیا هم د ده خاص خصوصیات څه دي، یعنی وغه شي چې دی ډیر یادیږي؟
د ده د ادبیاتو ډیره مهمه ځانګړنه دا ده چې د انساني احساسات لکه څنګه چې دي هغسې انځوروي، بیخي سپین پکې نشته، بیخي تور پکې نشته، هر څه بیل بیل رنگونه لري، او هغه څوک چې کېدای شي ډېر بد نقش ولري په عین حال کې کېدلی شي چې ډېر عالي کارونه وکړي، هغه څوک چې ډېر عالي شخصیت لري کېدای شي چې په ژوند کې ډېر بد کارونه وکړي. یعنی د انسان واقعي ماهیت ته ډېره توجه کوي، د انسان د ننني ژوند ته ډېره توجه کوي، او تر ټولو مهم اجتماعي عدالت په هغه شکل چې واقعا یو رون آنده کولی شي پاغي باندې فکر وکي د یو سیاست مدار له نظر نه بلکې د یو اخلاقي مقام له نظر مهمه ځانګړتیا زما په نظر دا ده چې د ټولنې له استبدادي نظام سره د ټولنې د بې عدالتۍ سره مخالف دی مګر د دغو حل لارې د انسان په اخلاقیاتو کې ګوري په دې کې نه ګوري چې د انقلاب د لارې څوک قدرت ونیسي او شتمنۍ وویشي بلکې د انسان د لوړېدو او د انسان کېدلو له لارې غواړي چې دا هدف ته ورسیږي.